په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر څخه اورو.
سلګونو قبایلیانو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د سی آی ایم مشر وایي داعش ته پاریس ته پیښو په څیر نور بریدونه کوي شي. پوره خبرونه پرون ماښام په اسلام آباد ډی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د وی مظاهره او غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دې ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پیښور د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د مظاهره تابعیا د فاټا سیاسي اتحاد کړو. په دې موخه افتاب محمد خان شیرپاو مشال لډیو ته داسې وویل.
قومی وطن پارٹی د دوی چې کوم مطالبه دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر ختمو شي. مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل هغه پیسې بل کې مونږ ودا غو مکمل حمایت کو او په مختلف فورم باندې بل دي پر आवाज وشتو.
احتجاجي غونډې ته د جماعت اسلامي او عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي د مشرانو ترڅنګ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استادو هم ویناوي وکړې. دوی ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د ډول مظاهره به دوام ومومي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان ته ځي. نوموړی به ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف ترڅنګ د نورو لوړپوړو چارواکو سره مهم ملاقاتونه ولري. دواړه مشران به د دوه اړخیزو معاملاتو ترڅنګ د ترهګرۍ په اړه هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان ته د نواز شریف د سفر د ورونو هیوادونو سره د علاقه چې دروابطو د ساتلو تسلسل دی او دې سره به د دواړو خو ترمنځ اړیکې خېشي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د سولې د راوستلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي او ولست په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. دی وایي د سولې د راوستلو لپاره د زاریو ننواتو نه کار نه اخلي بلکې په قوي هوډ او لوړ مورال د سولې پروسه پر مخ بیایي.
داسې سوله راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بل معاملې اصولي سوله وړو او هغه سوله وړو چې پایدار.
د افغان ولسمشر دغه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د طالبانو نه جلا شوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مثبت ځواب ویلی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالۍ قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د ویغونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاڅون به کوي. د شینوارو د شپږو ولسوالیو مشران په داسې حال کې سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې په یادو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو بریدونه زیات شوي دي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې موقع وویل
هر هغه څوک چې ولس زوري، هغه هغه څوک چې د حکومت خلاف چغه جګی، هغه په خلاف د ولس ودریږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي. تر څو موږ وکولې شو په شینوارو کې زمونږ مکتبونه فعال شي، په شینوارو کې زمونږ کلینیکونه فعال شي، په شینوارو کارنامې شي، په شینوارو کې فعال شي، او زمونږ د شینوارو مشران او ورونه خويندې ټول دغه امکاناتونه چې نور ولسوالۍ ته شته دغه نام دی برخمن شي.
د اچین دور بابا نازیانو حسک مینه سپینغار او غنیخیلو مشرانو ویل خپل منځي اختلافات ختم کړي او د حکومت د کامل همکاري هوډ کړي. د مشال رادیو دا تاسو د دې محل خبر نوري. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خبرداري ورکړي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله چا چې په پاریس کې تیرونه د ترسره شو تروریستي بریدونو مسولیت قبول کړي، خای د سینور بریدونه هم ترسره کړي. جان برنن وایي داسې ښکاري چې اسلامي دولت وسلواله ډله به د سینور بریدونه هم ترسره کړي، خو دته داسې نه ښکاري چې نوموړي ډله به بریالی شي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړي. که څه هم امریکایي او اروپایي استخباراتي ادارو د داعش لخوا د پاریس ته پیښو مسئولیت د قبلولو په خلنه ده کړي، خو برینن وایي د پاریس ته پیښو د روسیې مسافرونکو الوتکې درغورځولو د پیښې ترشا د اسلامي دولت وسلواله دلیل لاس ښکاري. د فرانسې ولسمشر خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ میډیترانی سمندر ته د وتلو امر کړی دی. دا ګام روس له هغې اخیستل شوی چې تېره اونۍ د فرانسې په مرکز کې د ترهګرۍ پیښې ولیدل شوې. اوس فرانسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د بمباریو د تیزولو هوډ کړی دی. فرانسوا اولان همدارنګه په روسي او امریکي همغږ وکړ چې خپل اختلافات یو طرف ته کړي او د داعش خلاف د جنګېدو ته اوږه ورکړي. د فرانسې د ولسمشر دغه څرګندونې د نومبر په 14مه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د دغه هیواد پولیسو د هیواد په لربر کې له 150 زیات مشکوک اسلام پالي هم نیولې دي. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د بهایي عقیدې منونکي لږ تر لږه 15 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه د دې خبرې سپیناوی نه ده شوی چې په تهران، اصفهان او مشهد کې د دغو کسانو د نیول کېدو علت څه دی. د بهایي عقیدې د نړیوالې ټولنې یوې ویاندې د مشال راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا ته ویلي، چارواکو همدارنګه په کرمان او رفسنجان ښارونو کې د دوی د مذهب سره د تړلو کسانو دوکانونه هم تړلې دي. د بهایی عقیدې پلویان اکثره وخت په ایران کې د زور زیاتی ښکار کیږي. په دغه هیواد کې یاد مذهب په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کوسوو کې چارواکي وایي درې تنانی د ترهګرۍ د پیښو په تنظیمولو په دغو پیښو کې د برخې اخیستو په تور نیولې دي. د پولیسو ویان داود هوشا وایي دا تنان تېره ورځ د کوسوو او مخدونیا ترمنځ په پوله نیول شوي دي. پولیسو همدارنګه په دوو نورو ځایونو کې د ځینو کسانو پر ضد چې شک پکې ده چاپی وهلي. دغه تنان له ترکیې راستانه شوي وو. د پولیسو ویان وایي د پلټنې دغه عملیات وروسته له هغې ترسره شول چې ترکیې چارواکو د مشکوکو کسانو په اړه معلومات ورته وسپارل. راپورونه وایي د کوسوو څو سوه کسان په خپل خوخه په شام او عراق کې د داعش سره یو ځای شوي دي. دوی عموما د ترکیې له لارې هلته ورځي. دوی کله ناکله په تبلیغاتي ویډیوګانو کې ښکاریږي او د بریدونو د ترسره کولو ګواښونه کوي. دا و تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د خپلې همکارې رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.6 روپۍ او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 10 پیسې او په 1.44 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسی او په یو روپۍ او 30 پیسی او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 9، بنو کې 1.3 او 6 او په کوټه کې 18 او 0 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. فاټا سیاسي اتحاد پرون مازیګر په اسلام آباد کې د یوې احتجاجي مظاهره په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات معرفي کړي. د عوامي نشتل ګوند میاں افتخار حسین چې دغه مظاهره ته ورغلی و وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت د قبایلو غوښتنې ومني.
پړومبي ځل ټول فاټا والا اتحاد کړی دی، نن وسره ټول پښتانه ټولې پاټا ولاړې دي. چې نن نه مني نو دا به احساس محرومي پیدا کوي.
د پاکستان حکومت ویلي چې د بے کوره کل شو قبایلو بیرته کورونو ته د ورستنولو لپاره یو غښتلی پروګرام جوړ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي حکومت باید د کډوالو شوي توارونه ورپوره کړي. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به چاته مینت زاری ونه کړي. یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنې رپورت. د پاکستان د قبایلي سیمو وګړو پرون په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهره لارې د هغه هیواد حکومت وغوښتل چې نه یوازې دا چې لفاټا څخه د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي، بلکې دغه سیمې د خیبر پختونخوا صوبې هم ورګډې کړل شي. په دغه احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړ کړی و، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سربیره د قبایلي سیمو نه د پارلمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله هم دغه احتجاجي مظاهره ته ورغلی و او دا رپورت یې موږ ته را لېږلی دی.
د ګل په مخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد دی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهرې تابعا کړې وه چې پکې قبایلي سیمو او اف آر نه راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي ترلاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي حقونه هم ترلاسه شي. په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
انسانی حقوق، بشری حقوق او آئینی حقوق نہ میلاویگی منگا غوڑ کا قانونی پوری ٹول پاکستان کے دیدا ناپس کرشی او کا قانون نہیں منگم دیتی ختم کرشی.
محمد اقبال قبائل دب جمہوریت پسند او دامن پسند دا ٹول نلوی سے بدھ دا نن رز مظاہرہ دا نن قبائل پدی مجبور شوی دی چاگی پخپلا دل ترال او دیو مشران او واکداران دا خودل غواڑی چی منگ پاکستانی او منگ لد نور پاکستان پشانتا حقوق رکھ.
احتجاجی مظاہرے تا دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق، دا قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د عوامی نیشنل گوند میاں افتخار حسین نه علاوه د یو شمیر سیاسی گوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو او د فاټانه منتخب زنه د پارلمان غړو هم ویناګانې وکړي. د احتجاجي مظاهری ورستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د قامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا
قامی وطن پارټي د دوی چې کوم مطالبې دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر خاتمه شي، مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل راغې په اسمبلی کې مونږ وځاغې مکمل حمایت کو او په مختلف فورم باندې باید پر آواز وشتو.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي
مونږ اف سی آر کے اصلاحات پر مونږ صرف دعوی چې پارلیمنٹرین چې دفاعه په حواله اس قانون سازی نشي کوله یو ته د اختیار ملاو شي. زه ما خپل لا خیال لې چې په دغه ټایم باندې فاټا کې ریفورم ډیر ضروری دي او ور سره د پیکیج هم ضرورت دی. پاتې شو دا خبره چې دفاعه د مستقبل چې کومه فیصله ده د عوامو د خواهشات تو مطابق دے فیصلہ وشی.
دو عوامی نیشنل گوند میا افتخار حسین وای چې فاټا اولس د خپل حقونو لپاره اسلام آباد تراغلی دی او که حکومت یې وسم غوښتنه اونم نی نو دوی په قبایلی اولس کې احساس محرومی پیدا کول غواړي.
پړون بزل ټول فاټا والا اتحاد کړي دي، نن وسره ټول پښتانه ټوري پټه والا لري دي چې نن نه منی نو دا به احساس محرومی پیدا کوي او دا به د ملک لپاره فایده مننی. کم خلک چې دې کې رکاوټه چي هغه به په خپل د دې منځه خواکیږي کني نو سبب دا قوم نه معاف کوي. ان شاء الله تعالی دا د انګریز راخ کړی کرخه دا فاټا او د خیبر پښتونخوا ترمنځ دا به ورانیږي او چاري سفسیار د انګریزانو یو تور قانون دا به ختميږي.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای په حکومت یې د غوښتنې اونم منلي نو پراتلون کې کې بعد د پارلمان د ودانۍ په وړاندې درنه ورکوي.
زمنګ چې کما حقوق قبایل ریلی و دې ته حکومت توجه وکړي او که توجه ونه کړه نو نیکست پروګرام به زمنګ ان شاء الله تعالی د پارلمان مخې ته درنه ورکولي علامتي دوو ورځو درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخت پورې جاري تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمان خپل حقوق نه یاغستي.
د یادونه دا چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسا دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې دغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بیکو رکل شو خلکو بیرته کورونو ته د ورستنولو لپاره یې یو غښتلې تګلاره جوړه کړې ده. حکومت دغه راز ویلي چې له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره به مالی مرستې هم کوي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو استازي بیا له حکومت غواړي چې بیرته ستنېدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې برابر کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالې لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې اتیا اربا او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره د حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالې لپاره نقد امداد او د غي د کورونو لپاره فنډونه مختص کړي شوي دي. د فکر د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت له خوا سینر ته ویل شوی وو چې په قبایلی سیمو کې د متاثرینو بحالې لپاره د مالی ضرورتو اندازه شاخوا اتیا اربا او درې نیم کروڑ روپۍ لګول شوی ده. یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اسبنم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجهې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. کډوالو سره مالی کومک او د هغې د کورونو او د سیمو بیا بحالې په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دي یو داسې کمیټي جوړه کړی شي چې هغه د کډوالو د هرې ستونزې حل راوباسي. دی وایي
اولنی غوښتنه میر دغه ده چې آی ډی پیز دا په عزتمنه طریقه سره واپسي، هغې نه وروسته د یو کمیټي جوړه شي چې د آرمي طرفه نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډېر کزوري ده، دغه رنګه د عوامو طرفه نه یوه جرګه مرکه جوړه شي، هغه د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان سروې په 15 ورځو کې سروې وکړو چې کله سروې کمپلیټ شي هغې مطابق چې چا کور لنګ شوی هغه ته د خپل غاب نه لاړ شي، چا روډ خړو کې روډ ورته جوړ شي. میر دی چې ټولې خبرې د عوامو په موجودګۍ باندې وشي، په پدې کو کپل هي نه کیږي او په دې کو کرپشن هي نه کیږي.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې په ځینو سیمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 او 1,30,000 سره کورنۍ واپس شوي دي او د نورو کډوالو واپسي به تر روان کال دسمبر میاشت پورې یقیني کړی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,100 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د نهه پورز په دورزنی سرکاري سفر ازبکستان ته ځي. ټاکل شوی چې نو موړې به د ازبکستان له چارواکو سره پر یو شمېر مهمو سیمایزو او همداراز نړیوالو مسلو خبرې او پر یو لړ لوزنامو لاسلیکونه وکړي. دا چې د چارو پوهان د نواز شریف د ازبکستان سفر ته څنګه ګوري له اسلام آباد به د سراج زهیر په رپورت کې واورو.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن سحر مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې په مهال د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کوي او سره به په دواړو خیزه اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه مشران به په سیمه کې د امن او سلامتیا صورتحال جج اغستو سره سره په سیمه کې د ترهګرۍ مقابلې لپاره په ګډه د کار کولو په تګلاره هم خبرې اترې کوي او دغه رنګ به په دې دوره کې شریکه اعلامیه او اړخیزه اړیکو ته د ودی ورکولو دستاویزات هم لاسلیک کیږي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو ته ځیر کارند وزیر اعظم نواز شریف ته ازبکستان دی دورې ته او د اسیا ملکونو سره د پاکستان تعلقاتو ته څنګه ګوري کلی چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو ته ځیر کار بیرستر زاهد سعید نو پوښتل، نو هغه وی چې د دې ملکونو سره تعلقات ښه کول ډیره ښه خبره ده، خو باید چې د سفیرانو په ذریعہ وشي. همداشن یو بل د بهرنیو چارو تجزیه کار انجینیر تورګل مشال ریډیو ته وی چې پاکستان له پکار ده لدی وړاندې افغانستان سره خپل تعلقات خکړي، ځکه چې د منځنی اسیا ټولې لارې له افغانستان تیریږي.
خبره ده بلند ته کوم چې په دې روابطو کې د افغانستان مسله د پاکستان لپاره ډیره اهمه ده، ځکه چې کومې تجارتي لارې دي د پاکستان لپاره نو هغه ټولې د افغانستان نه تیریږي. چې افغانستان سره تعلقات مضبوط نشي نو مرکزي شاه سره د پاکستان تعلقات هیڅ فایده نه لري.
له دې سربېره اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د دې دورې په حق له ویلې شوې دي چې د نواز شریف د ازبکستان دوره د ورونو هیوادونو سره د اعلی کچ د رابطو یو تسلسل دی، ځکه چې پاکستان ازبکستان سره خپل اړیکې مهمې ګڼي. خبر پاڼه زیاتوي چې د وزیر اعظم د دوره د منځنی اسیا هیوادونو سره د اړیکو زیاتولو په اړه د پاکستان د اعظم عکاسي کوي. دې دورې سره به د توانایي، تجارت، سیمه ایزو رابطو، کلتور، سیلګرۍ او لسی رابطو ته د ودی ورکولو سره سره د مرستې نوې لارې لټولو موقع هم ترلاسه شي. یاد دی وی چې وزیر اعظم سره د علاقه چې یو پلاوی هم روان دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې لکه مې ځانګړې معاملې پرته داسې سولې غواړي چې په هغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي پرون د عدالت غوښتنې او له تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته چې تر ډېره ځوانانو پکې برخه اخیستې وه وویل چې د زاریو او ننواتو له لارې سوله نه غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی دی. له کابله اسدالله لودین رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړ شوې غونډې ته وویل چې د ثبات او اصلاحاتو لپاره بنسټیز کارونه کوي او خلک باید د دې کار نتیجو ته حوصله وکړي. د ولسمشر خبرې په دې غونډه کې نسبتا احساساتي وې او شیبه په شیبه د ځوانانو لخوا د لاسونو په پړکولو بدرګه کېدلې.
داسې سوله راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بل معاملې اصولي سوله وړو او هغه سوله غواړو چې پایداره.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د معاملې خبره ردوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ډله په دوو برخو وویشل شوه او دې کار د سولې په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی، خو له کارپوهانو او خلکو سره اندېښنه دا ده که یوه ډله سوله وکړي بل ډله به بیا هم جګړو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشر جان کیمپل ویلي وو چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید هڅه وکړي چې طالبان بیرته یو او د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. معلومه نه ده چې په داسې یو حالت کې به افغان حکومت د سولې هڅې څنګه مخته بیایي، خو ولسمشر غنی وایي د ننواتو له لارې د سولې خبرو ته نه ځي.
زموږ د دښمنانو توطعه دا وه چې دې خاورې کې دوه سیاسي جغرافیې راوړي او د ولسمشر د افغانستان دې ته مجبور کړي چې په ننواتو باندې میسته لاړ شي. زه له موره نه یم جګېدلی چې په ننواتو لاړ شي.
له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس هم ویلي وو چې افغان حکومت نور د ځواک له لارې د سولې خبرو ته وردانګي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي د سولې د خبرو لپاره باید حکومت او طالبان دواړه قرباني ورکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو پر بنسټ په یو ټغر سره راټول او د پردیو په لمسون پیل شوې جګړې ته پای ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د یوې جرګې په ترسره کولو سره خپل منځي اختلافونو ته د پای ټکی کېښود. جرګې پریکړه وکړه چې د سیمې د امنیت لپاره به د سیمې قومونه په ګډه کار کوي. په دغه اړه نور له جلال آباد د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار شینواري چې په شپږو ولسوالیو کې سره راټول دي د تیرو درې هفتو راهیسې په دې هڅه کې و چې ټول په یو ټغر راټول شي او په خپلو سیمو کې د امنیت په راوستو کې فعاله ونډه واخلي. په همدې خاطر د اچین، نازیان، دوربابا، هسکې مینې، غنیخیلو او سپینغر ولسوالیو قومي مشران د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ میلمستون کې راټول شول او د یو پریکړه لیک په لوستو سره یې خپل اتفاق اعلان کړ. دغه پریکړه لیک چې په درې مادو کې ترتیب شوی و ملک عثمان شینواری ولوست.
د شینوارو د شپږ ولسوالیو ګډ پریکړه لیک. اول مونږ قومونه به یو د بل کماینو ټول شینواری شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي. دویم د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني عمل به نه ترسره کوو. دریم هغه بهرني وګړي چې زمونږ د قوم ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړې ترسره کوي مونږ قومونه به هغوی مخه نیسو. شرط به دی چې حکومت به ځي صحابه پاکې مونږ
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو د قوم په اتفاق خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې د شینوارو د اتفاق له برکته به په سیمه کې امن راشي او دوی به په دې وتوانېږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د بیارغونو پروژې پلي کړي.
هر هغه څوک چې ولس زوري، هغه هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي، هغه په خلاف د ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي ترسو مغو کولی شو په شینوارو کې زمنګ مکتبونه فعال شي زمنګ کلینیکونه فعال شي او زمنګ د شینوار مشران او رونه خويند ټول دا غ امکاناتونه چې نور ول سوالی تشته دا غ نام دی برخمن شي.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد ولوسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په سیمه کې چانیزو عملیاتو ته ترغی دوام ورکړي سو پوری چې د یادو ول سوالی او سیمه له مخالفینو وسلوالو پاکی کړي نیوی
از موږ عملیات وس هم دوام لري دا به نور هم دوام ورکو ترسو موږ وکولای شو دا سیمه ټول ان شاء الله پاکی کو او پاکی سیمه خپل قومي مشران ته وسپارو ترسو دی وکولای شي سیمه وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس دوی د پاره ان شاء الله ماده کوور به کو هم به وسلې هم تجهیزات هم خپل ورسره وسو.
یاد دی وی چې د شینوارو د شپګول سوالي او قومي مشرانو څخه سلويخ کسیز کمیسون جوړ شو چې لدی ورسته به د یاد ول سوالي هر موضوع دغه کمیسون سیړي او د پریکړې واک به ولري. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پر ضد کارکونکي غیر سرکاري ادارې ساحل ویلي چې په هغه هیواد کې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری 1515 پیښې ثبت شوې دي. د دې ادارې چارواکي وایي د نور پاکستان پرتله په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو هلکانو پر ضد د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان بیا وایي چې له ورته زیاتیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره لازمه ده چې قوانین عملي کړل شي او په دغه موضوع په ولسي کچه د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ یوړل شي. د انیسې اجمل رپورټ اورو.
له ماشومان سره د جنسي تیریو پر ضد شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د سانګې او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچه په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي. بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکال له ماشومانو سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوی. خدا په دې معنی نه دا چې ګنی هلته به دا پیخي کم شوی وي.
ممتاز حسین گوهر وایي چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د گاډو په اډو، مستری خانو، فاش خانو او دغه سي په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نو موري زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو په خسره مخ کیږي.
پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې چې څومره تیزی سره زیاتیږي هغه عمر رپورت کیږي. دا په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې خو څوک په دې موضوع خبره هم کول نه غواړي او آن دا چې خبريالان پر هم د شرم له وجې کار نه کوي. په دغه سیمو کې خلک له ماشومانو سره جنسي تیری له عزت سره تړلې ګڼي چې دا نور هم د یو متاثر شوی ماشوم ژوند سره بد کول دي.
د ماشومان لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جان سیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو په اړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي لامل اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
د ماشومان د جنسي تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي. غټه وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات دی او خاص کر پښتونخوا کې زموږ چې کوم قبایلي سیمې دي نو هلته لکه دا مسلې روز در روز زیاتېږي. دا چې هلته نه داسې ادارې شته، نه داسې قانون شته او بل دا چې لکه پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼلی شي که ماشوم د جنسي تشدد ښکار شي نو ناغه ماشوم ویلی شي او دا خبره په معاشره کې خلک مختلف باندې کول غواړي. په دې وجه باندې دا جرم چې کبې دا روز په روز سیوا کیږي.
د ماشومان لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پرځای دغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو سکندل مخامخ راغلی و جی چا چې رپورٹ کړی و نو هغه خلکو موس په شاکیږي لګیا دی ځکه چې هغې ته دمکیانې میلاویږي نو لکه رپورٹنګ خو نه کیږي بهر حال خو که چرته کیږي هم لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي یا د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلوئټ شي نور ایکسپوز شي.
د ممتاز حسین ګوهر په خبره د ساحل ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې کل ماشومانو سره د جنسي تیریو 3400 وته پیخي ثبت شوی وي.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د گرمی 12 بجې شوې د نجیب امیرنا لند خبرونه اورو.
پرون ماخام په اسلام آباد دی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د وی مظاهره او غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د FCR قانون دی ختم کړي او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پیښوره د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوي په مشرۍ په 2 ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان ته ځي. نوموړی به د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف تر څنګ د نورو لوړپوړو چارواکو سره مهم ملاقاتونه ولري. افغان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې د راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او ولس دې په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د وی غونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاڅون به کوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دې اقدام هرکلی وکړ. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر جان برنن پرون په واشنگتن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت وسلواله ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شوو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړی دا ډول نور بریدونه هم ترسره کولی شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ میډیټراني سمندر ته د وتلو امر کړی دی. نوموړي همدارنګه په روسیې او امریکې هم غږ کړی چې خپل منځي اختلافات ته یو طرف ته کړي او د داعش خلاف ته جنګېدو ته اوږه ورکړي. او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د بهایي عقیدې منونکي لږ تر لږه 15 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه له دې خبرې سپیناوی نه ده شوی چې په تهران، اصفهان او مشهد کې د دغو کسانو د نیول کېدو علت څه دی. د بهایي عقیدې پلویان اکثره وخت په ایران کې د زور زیاتی ښکار کوي.
د خبرونو ولندیز مول نجیب امیر باورې د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن ته پیښور نخ پریدون کی اجر سپن خپل ادریې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې په سیاست کې د یو بل د خپور اخکلو نه هیڅ نتر لاس کیږي. باید چې د ټولو سیاستوالو یو ایجنډا وي او هغه هم د ملک د ترقی لپاره وي. د ادارې په وینا د دین هیڅ کله انکار نشي کیدی چې حکومت د اقتصادي ترقی لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نشي کولی چې لدی هلو زلو نه عام پاکستانی وګړي ته هیڅ ګټه نه رسیدلې. په دې کی غریب ورس پورس غریبیږي، نور سره د سرپټونې زیشته، نور سره د تعلیم او صحت اسانېشته او نه د روزګار موکي. اوس که حکومت وایي چې د ملک ذخیره دومره سی واشه وې دي نو چې ولستتي ګټه نه رسی نو د دې سفایده. دریا اخري کې وایي که سهم ځینی سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو کوم کتل شي نو دا خو د جمهوریت خکولا ده چې په یو بل تنقید وکړي شي. خو تر سوچ د ملک او د ولست د ترقی خبره ده، باید چې ټول سیاسي ګوندونه یوازې د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرق ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ځین خلکو د دین هم لوی مسله جوړه کړي چې اسکولونو کې ماشومانو ته د ملیشي جامو په ځای پینټ کوټ او ټای ولې اچول کیږي او د سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دي وی چې هم دغه ماشومان د سحر په پینټ کوټ کې اسکول ته ځي، نمازګر په ساده جامو کې سپین ټوپۍ په سر د قران سبق لا جمعات ته هم ځي. او بل دا ک پینټ شرټ سره سوق مغربي جوړېدو نو د خیبر پښتونخوا نیمه آبادی به اوس مغربي وا. ادارې مخ کې لیکي چې مسله د پینټ کوډ نه ده، بلکې اول خدا قتل پکار دي چې آیا اسکولونو کې د ماشومانو د ناستي تنظیم پوره دي کنه. به ځکه چې زموږ په تعلیمي نظام کې کومي کمزوري دي، د هغې په لری کولو سمره توجه ورکړې شوې ده. ادارې اخر کې وایي چې لباس سره د مذهب هیڅ تعلق نشته، نو ځکه دې مسلې ته هوا ورکول نه ده پکار.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل اوس پانی پر پاریس د شوې ورسته او ترستی بریدون پاړه د ولسمشر براک اوباما د ادارې د عکس العمل او هم امریکا خبریدونکي وی بلې ورس پانی واشنگتن پوسټ بیا په افغانستان کې د ورسته او کلونو د پرمختګونو د تخریبېدو لامل د مرستندوی ادارو د کارکونکو او ټولنیزو فعالانو پر اندېښنو لیکنې خبرې کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته ورو د وال سټریټ جرنل اوس پانی لیکنه پر پیرس خار د ورسته او ترستی بدون پرواندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړې باید داسې څرګندونې ونه کړي چې مخه د حقایقو پټول او د خپل هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1999 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکنه کاږي د اوباما لپاره دغسې کول ښایي ګران وي، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې د امکاناتو په پام کې نیولو سره ښایي نوموړی مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلیو سترګو وګوري. لیکنه وایي امریکایان اوس په واضح توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو، یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی، دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې روانې کورنۍ جګړې د هغه هیواد یو د پام وړ شمېر خلک مجبور کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پاریس ښار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه وو. لیکنه زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوي کمپاین کې هم اوس ښایي تر ډیره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه وایي 13 میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه و، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هیوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه به ارزښته وښيي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندوی ادارو کارکونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویر لري چې د طالبانو بیا راپورته کېدا به د بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یوه جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاریس له تروستي بریدون وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي امریکا او روسیه باید خپلو کې اختلافات یوې خواته کړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې لپاره یو ګډ ائتلاف رامنځته کړي. په پاریس کې د تیر جمعې په شپه تروستي بریدونو 129 کسان ووژل. بلخوا په فرانسا او بلجیم کې پولیسو د سختدریځو پر ځینو اهدافو چاپې غورځولې دي. اجمل اند تفصیل لري.
د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد د پارلمان په دواړو مجلسونو کې وینا وکړه. وی ویل سوریه کې د جګړې لپاره یو خلوی ائتلاف ته اړتیا ده. نوموړي ویل دا به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې له هغوی سره دا مسله بحث کړي. ټاکل شوی چې نوموړی به په نږدې ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره وګوري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل موږ باید یو ګډ ځواک رامنځته کړو. د په وینا اوس هم د داسې یو ځواک د رامنځته کولو لپاره ناوخته شوی. نوموړی په خپل پرونی وینا کې زیاته کړه چې فرانسه د داعش پر ضد خپل عملیات تیزوي. د اولاند په وینا فرانسه دا مهال په یو جګړه کې ښکیل ده، خو دا د تمدنونو جګړه نه ده، ځکه د په وینا تروریزم د هیڅ ډول تمدن استازولي نشي کولی. نوموړی ویل هیواد د هغو اسلامي سختدریځو پر ضد جګړه کې دی چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په عین حال کې فرانسوي پولیس وایي د مشکوکو سختدریځو پر هدفونو یې چاپې غورځولي. په بلجیم کې هم کومندوز واکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړی و، خو ونه توانېدل چې په اروپایي هیوادونو کې د بریدونو په ترسره کولو مشکوک څوک ونیسي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاشنیو پرون خبریالانو ته ویل په تیرو 24 ساعتونو کې پولیسو د دې بریدونو په تړاو د مشکوکو کسانو د موندلو په اړه 118 حملې کړي. کاشنیو وایي هغه بریدونه چې د جمعې په شپه په پاریس کې وشول طرحه یې بهر جوړه شوې وه. د برید کوونکو یوه ډله د بلجیم له خاورې انتقال شوې وه او په غالب ګمان په فرانسه کې هم ملاتړې لرل. په دې اړه لا هم زموږ څېړنې روانې
دي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل تر اوسه پورې 23 مشکوک کسان د دې بریدونو سره په تړاو نیول شوي. د په وینا 104 کسان نور په کورونو کې نظر بندي. پولیس وایي د پاریس د بریدون لپاره کاریدلی یو شمیر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. بلخوا په ترکیه کې د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو مشرانو په خپله غونډه کې هوډ کړی چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره به خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د تروریستانو مالي سرچینې به وچوي.
اجمل اندو د فرانسې خبري ایجنس لیکي په پاریس کې ترهګرۍ وروسته یو پیښو په امریکا کې دننه داسې بحثونه راپارولي چې آیا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دغه هیواد هڅې ګنې کامیابې دي او کنه. ځینې ډیموکراټان د ولسمشر اوباما پر حکومت نیوکې کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف یې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او دغه لوړ پوړي سلاحکاران وایي چې دوی د فرانسې تر شا ولاړ دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به د فرانسې سره خپل استخباراتي او پوځي همکاري زیاتوي، خو د ډیموکراټانو یو مهم مشر بیا د امریکایي حکومت په کړنلارې او هلو ځلو سختینی وکی کړی دی. ایډم شف چې د کانګرس د کورنۍ استخباراتو د کمیټې غړی دی وایي د اوباما انتظامیه وار له مخې دغه هر څه کوي چې کافي نه برېښي. دی وایي له دې هر څه معلومیږي چې دا یوازې استخباراتي ناکامي نه ده، دا د داعش پر ضد د اتحادي ملکونو ناکامي هم ده، ځکه چې په عراق او شام کې دغې وسلوالې ډلې ته کافي فرصت په لاس کې ورکړل شو چې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي او د ترهګرۍ بریدونه پلان کړي. نوموړی زیاتوي تر څو چې په ستراتیژیکه توګه په دې کې بدلون مخې ته راځي، د پاریس د پیښو په څیر نورې پیښې هم مخې ته راتلی شي. د فرانسې خبری اجنس لیک کې له یو کال نه زیاته موده وشوه چې امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته په عراق او شام کې د داعش خلاف عملیات کوي او پر ډرون بریدونو کې هم د دغې وسلوالې ډلې مشران په نښه کوي، خو د دې باوجود هم نوموړې وسلوالې ډله په دواړو ملکونو کې زیاتې برخې په خپل واک کې لري. په پاریس کې د حملې نه داسې ویره هم مخې ته راغلې چې داعش اوس د خپلې جګړې لمن غربي هیوادونو ته هم غځول غواړي. اژانس لیکي د پاریس له پیښو وروسته د امریکا او د فرانسې د دفاع وزیرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړي او استخباراتي معلومات د یو بل سره شریک کړي چې دوی د پاریس د پیښو په غبرګون کې څه کول غواړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای دواړو مشرانو د داعش خلاف د کوټلو ګامونو په پورته کولو د نظر تبادله کړې ده. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال بن روډز وایي امریکا به په شام او عراق کې د داعش خلاف خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او د نوموړي په وینا د اوباما انتظامیه غنی چې په دې توګه با یاد وسلواله ډله په شاو تمبول شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو مشال ریډیو دا پاکستاني ډان ورسپاړه لیکي د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف دا مهال د امریکا په سفر دی او ټاکل شوی چې نوموړې به د خپل دغه دورې په ترڅ کې په امریکایي چارواکو سربیره له ولسمشر باراک اوباما سره هم وګوري او ورسره به پر یو لړ مهمو مسلو چې د افغانستان د روغې جوړې موضوع به هم پکې شامل وي خبرې وکړي. د لیکنې تفصیل له انیسه اجمله.
ډان ورسپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته سفر دا څرګندوي چې دا یو معمولی دوره نه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سونه وړاندې امریکا ته په دوره تللی و او هلته یې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. له نواز شریف سره په دې سفر کې د هغه لور مریم نواز هم چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له میرمنې میشل اوباما سره یې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره په کار کولو خبرې وکړې. ادارې لیکي په دغه موقع داسې لیدل کېده چې په کامی امنیت او فارن پالیسي به مهمې خبرې د جنرال راحیل شریف د دورې پر مهال کیږي. د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د ګل پرست امریکا په دوره واشنگتن ته ورسید. ادارې لیکي ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف به د امریکا لوړ پوړو امنیتي او پوځي چارواکو په ګډون له ولسمشر باراک اوباما سره ویني. ویل کیږي چې د دې دورې پر مهال به په مهمو مسالو خبرې وشي. ادارې لیکي په پاکستان کې د ولسی او پوځي مشرانو ترمنځ حالات د اندېښنې وړ دي او ډېرې داسې د امنیت په برخه کې نوري سنجیده کمی علی هم دی چې خبرې پی وشي. ادارې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د فعالیتونو د افغانستان امنیت په اړه لیکي چې په سمدستي توګه د ترهګرۍ پر ضد زیاتې همکارۍ ضرورت دی. ډان ورسپاڼه بیا د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه لیکي چې د پاکستان چارواکي په څرګند توګه دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په فوري توګه د خبرو بیا شروع کولو لپاره ماحول سازگار نه دی. خو د ادارې په خبره په باوري توګه په واشنگتن کې به د راحیل شریف له امریکایي چارواکو سره د دې اونۍ د ملاقاتونو پر مهال پر هغو شرایطو خبرې وشي چې افغان حکومت او طالبان زر تر زره د خبرو میز ته راولي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په داسې حال کې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو وار بیا غوښتنه کړې چې د اندېښنو څرګندولو پر ځای دې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلي ځواکونو قمندان ویلي که د افغانستان او عراق لخوا یې د داعش وسلواله ډله 40 کیلومتره پولو ته ورلنډ شي پر ضد به اقدامات وکړي. روسیه هم د افغانستان په شمال کې د یادې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
لوړ پوړی ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله د عراق یا افغانستان لخوا د پولې 40 کیلومتره ته ورلنډ شي سرتیري به یې پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف نه دي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخوا د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواښ ویر نه لري او د ایران له پولیس 40 کیلومتر اخوې د عراق په خبره کې سره کارخانه خکړي. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړه چې په عراق او افغانستان دواړو کې د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پردستان ویلي اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې د هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نو موري خپل خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي مخکې لدی چې دښمنه سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابله لپاره چمتو دي. بل خو روسیه هم یو ار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیک سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان بي کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر پترس کې به د دې هیوادونو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د محل په کومه جګړه کې خکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیا او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانه جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
د سیمې هیوادونه دي یا زمونږ گاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي، هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپل باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چیچنیان، ازبکان، عربان، یغوریان، پختلا پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان بمتانی وی لیدل چې کوم بل هیواد ته لاړ وی هلته جګړې کړي وي. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دي د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامی برخه کې مرسته وکړي.
افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیا او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت روانه تیر هر څه کې
مشکل کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ په درن
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو پروند د دوشنبه په ورځ د افغانستان په خوست کې په یو شمېر هغو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشل شوې چې خپل خپلوانې په ځانمرګي بریدونو او چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې لاس ورکړې دي. یادې مرستې چې له جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې وشل شوې هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو پر ارزښت توکي ورکړل شول. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
یاد امرسته چې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته چمتو شوی د جنگ زپلو افغانانو سره د مرسته د پروګرام په چوکاټ کې د سویل خطي زوند ماین پاکي چارو د همغږي د دفتر لخوا وویشل شو. د یاد ادارې مشر محمد حکیم سلیمانزی مشال راډیو ته وویل دا مرسته چې درې دېرش قلمه بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي هرې کورنۍ ته د درې سوه امریکایي ډالرو په ارزښت توکي ورکول کېږي.
دې کې وریجې ده، لوبیا ده، غوړي دي، او توشکې د کمپاله ده، یو په تخته پرش ده، قلینه او نور د کور ضروري اسباب ده، د اشپزخانې سامان ده، او د درې دېرش قلمه اجناس دي.
یاد مرسته پنځه څلوېښتو کورنیو ته په پام کې نیول شوې ده. د شهزار خان په نوم یو کس چې د نوروزی اوسیدونکی دی په ژړغوني اواز وویل هوایي ډګر ته نږدې موټر بم برید کې ورور او زوی وژل شوي دي.
په خپله په دغه پېښه کې موږ یو ځای یو ورور منده وکړي، بس دې ته راغلی چې ته څغر وکړي سامان وکړي.
یو بل کس چې په ترهګریزو بریدونو کې د کورنۍ یو غړی مړ او دویم ټپي شوی دی داسې وایي.
زما نوم محمد علی جان دی، موږ قربانیون چې دی یو شهید دی محمد نظیر جان په نوم، او یو مې ورور زخمی دی. دا کومک بس خدای پاک د حکومت را یا د سرې میاشتې خلکو سره ډېر ښه وکړي، دا خو چې خلکو ته ورسیږي دا کې قسم قسم خلک دي غریبون دي.
د غفار په نوم یو ځوان چې د خوست د مرکز اړوند د کاروان سرای اوسیدونکی دی او د موټر بم په برید کې ورور وژل شوی وایي.
که څه هم داس خلک شته چې هغه به شهیدون شوی وي، هغې په کورنۍ نه به لس نفره دولس نفره په میل پاتې شوی وي، هغه به سرپرست نه لري، دا ګزاره نه شي کړی. خو بیا هم دوی دوی یادوري وشوه، هغه د دوی د زړه ګیله یو څه ورکه شوه چې کای موږ ورېرې موږ پلورې موږ ترځای موږ وریره په دغې پېښه کې قرباني شوی، د وطن ته یې قرباني ورکړه. خو یو څوک شته چې موږ غم وخوري ډېر سری دغه
د یادونې وړ ده. کله یوې خوا په خوست کې د ترهګریزو بریدونو د کورنۍ یو شمېر غړي دا ډول مرستې ستایي، خو بل لوري ته بیا د دا ډول نورو پېښو ځینې قربانیان وایي چې دوی سره په پیل کې د حکومت لخوا د ټاکلو نغدو پیسو پرته چې د مړو د تدفین او د ټپیانو د درملنې لپاره ورکول کېږي نورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یاد کورنۍ هم په ورته توګه له حکومتي ادارو او خیریه ټولنو څخه د مرستو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردوونکو پرون پر نړۍ کې د برداشت او زغم ورځ ولمانځل شو. هغه ټولنې چې دا ورځ مانځي مشران وایي چې د یوې جامعې د امن او سوکالۍ لپاره ضروري ده چې وګړي له زغم او صبر څخه کار واخلي. د پښتنو د سیاسي او ټولنیزو تنظیمونو مشران هم له پښتني ټولنې څخه د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره ټینګار کوي چې پښتانه باید په خپلو رویو کې د زغم ټکي ته پام وکړي او خپل اولادونه تعلیم ترلاسه کولو ته وهڅوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا ورځ په کال 1995 کې د هر کال د نومبر د 14 نیټې په تور مقرره شوی و چې ګنی باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازی وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي، او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي، او دا هم ویل شي چې چیرته هم برداشت نه وي نو امن بنوي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزی جنرال سیکرټري اورنګزیب کاسی سره خبرې وکړې.
چې د نجات وای د لارې چې دا هغه مې څه شوت دی، کچو په اسلام سیاست کې، کچو په جمهوریت سیاست کې، کچو په کم پرستی سیاست کې، پښتانه د پښتانه سم کې امن دا باید زموږ یو ایجنډا وي. او د باچا خان د عدم تشدد او امن لارې چې بخپل مخ کې واخلو، خپل مملې خپل په جرګو چې ځخ د مسالې حل کو، نو موږ د چا د پاره استعمال شو او نو خپل مزه چا په استعمال دي ته ورکو، نو موږ
لدغې وروستو مې د پښتونخوا اولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
1900 تر اوسه پورې چې څونه پښتانه وجلې شوي دي تقریبا 12 لکه وجلې شوي، او د 1 لکه یا 2 لکه جبل شوي دي. د تشدد جواب د تشدد نه ورکوو، خو یو ملي پاسون خو پکار ده چې راغلی دی، خو زموږ بدبختي دا ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبره راته د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
حکم چې زمنګ خپل کلچر دی، نو هغه ډېر زیات وسی کلچر دی، پاره کې ډېر برداشت دی. خو د 79 نه را په دی خو باندې چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو، دا غیر پرانا یو مخصوص ماحول په دې ملک کې ډالر په لګېدلې دي، پونډ په لګېدلې، روبل په لګېدلې، ریال په لګېدلې. د داسې دنیا په شان نشته دی چې د افغانستان د جنگ د پرانا استعمال د دغه ماحول جوړېدو لپاره نه دی شوی. نو دا کوم چې موږ ته نن څخکاري دا زمونږ خپل کلچر نه دی.
زرلی خان اپریده د فاټا ان جی اوس کنسورشیم او د رواداری تحریک د قبایلی سیمې مشر دی چې د پښتنو برداشت نړۍ ته ښکار دی، ځکه چې هر نړیوال قوت ور سره په بیلابیلو نمونو په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل، خو د تشدد لاري خپل نه کړه.
او دنیا ته هم خیر راشي، مو ډیر په تکلیف او مصیبت باندې نه تیر شو، خو هغه نه باوجود مو هم د وایلس لار اختیار نه کړ. نه چا خلاف شو، بلکې اوس هم امن غواړو، مخکې مخکو او خپلو بچو دپاره د امن روادارۍ لاره مونږ غواړو چې زمونږ بچي یو روښانه مستقبل طرف ته لاړ شي.
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي، او پښتانه دې هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د سیاحت په نوم د یو سازمان لخوا د بلوچستان په پنځو بیلابیلو ضلعو کې د ځوانانو لپاره پر یوې پروژې کار پیل شوی چې هدف یې هغوی ته پر ادبي او ټولنیزو موضوعاتو د خیالاتو د اظهار لپاره روزنه ورکول دي. له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
په کوټه کې د سیاد لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یو داسې پروژه پیل شوی چې په کې به د صوبې د پنځو بیلبیل ضلعو ځوانان روزل کیږي، او نه یوازې د ادب، شعر و شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي، بلکې دا به هم ورته ښیي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولی شي. د سیاد سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال راډیو ته داسې وویل.
چونکه هر ځوان دا غواړي سیغه وزانت د اظهار څخه زراعي وټلټوي، نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2500 ځوانان وروزو، سیغه د شعر په ذریعه، د ادب په ذریعه، د نثر په ذریعه، یا د نوي سکم میډیم راغلي د لکه سوشل میډیا داسې د دې په ذریعه باندې د خپل مافیول ضمیر یو موثر اظهار وکولای شي.
د رازق فهم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی، خو ورسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې مشت د بیل بیل ژبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي، ترڅو همدوی بیا د ثقافت او ژبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لار وټاکي. تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعر او لیکوال جهان آرا تبسم په وینا کې وویل، دا په لومړي ځل ل یوې داسې پروژې خبرېږي چې پر ځوانانو او ادب کار کوي، او هیله من ده چې یا د پروژه به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي.
ادب او نوجوان،
ادب او ځوان، دا ما په لومړي ځل اوریدلی، او زه ډیره زیاته هیله من یم، ځکه چې ډیرای ځوانان داسې دي چې بیکاره دي او د کولو لپاره کار نه لري. زما به هغوی ته دا وړاندیز وي چې هغوی باید کتابونه ولولي، ځکه چې که کتاب ولولي نو بیا د دغه ډول فورمونو له لارې څه لیکلی هم سي، او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موږه را رسولی سي. د سیاد لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیل بیل ژبو د اکاډمیو مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د بیل بیل انجمنونو استازو ګډون وکړ، او هیله یې څرګنده کړه چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا شي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو، د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه ښار کې لګول کیږي، سګنې هغه پرته لدی چې د پښتو کم کتاب پکې کېښودل شي، پرون دوشنبه پای ته ورسېده. دغه میلې جوړونکي وایي چې په پېښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي، خو په خبرې چې د هغوی لخوا ځواب ورته میلاو نه شو. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځې د کتابونو نړیواله یو لسمه میله د ګل پورس سرته ورسېده، چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندوستان، ترکی او ایران پبلشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا، هر کال کېدونکې د میله کې سږ کال 350 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کې خوده شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالی کتابی میلی ستاینه وکړه. ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشتوالي د افسوس څرګندونه هم وکړه. د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم وویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خدا و چې یو نه بلکې ډېر د کتابونو سټالونه لګېدلې وې.
ما د سټال میلاونه چې منګلته هیلپ لاین نه تپوس کا کوی چې دغه سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو په کار چلتا یو نه چې ډېر سټالونه لګېدلې.
میله کې یو کتاب چاپونکي کپنۍ سرکار کوونکي محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته وویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي او ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پښتنې کوي.
نو د پښتو کتابونه خو جی دغه یو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون نور
شاعر او لیکوال ذہین افریدی مشال ریڈیو ته ویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سٹال لګیدلی و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخستې وم او تر دې ځایه راورسولم، هغه وه د پښتو د کتابونو تنده، خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو ژبې، پکې تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون، د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه.
د میلې تابعه کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکسټ بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړې، ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.